په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما تاسو ته دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رڼې راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبې د بریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د شمالي وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تر هوکړه وروسته په امیر علي کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا سوي دي. او نن په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړي سرمشري زکیږي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تر هوکړې وروسته په امیر علي کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې دي. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن مشال رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې انتظامی چارواکو او د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرال ازار اقبال عباسي بیګا د پرلت لګډونوالو سره خبرې وکړې. ایاز خان وایي چې د پرلت لګډونوالو سره یې هوکړه کړې چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي، امنیت ټینګولو او په نامنو کې د روانو یا دوران سو او یا ځنمنسو کورونو تاوانونو ورکول لپاره اقدامات کوي. د زیاتوي چې سرتیری به د شپې هم په سیمه کې گشت کوي. د پرلت له ګډونوالو څخه هم یو شمیر کسانو بیگانه وخته په استولو پیغامونو کې د دې اوکړې پخلی کړی دی. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې یا د اف سي ځواک پر مرکز د 5 بریدګرو له وژلو سره وسلوال برید ناکام کړی دی. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بوګټي بیګا خبریالانو ته وویل چې د تراوو پر وخت وسلوالو پر مددګار مرکز د توغندیو او راکټونو برید وکړ او وی غوښتل چې هلته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وی وژل.
دشمنوں کا جو دہشت گردوں کی نیت تھی کہ وہ ہمارے سینٹر میں گھسے ہیں
دے وائی دو دخمن او ترہگرو نیت تا و چھ مرکز تننو زی دے تراو وقت و غختلی چھ دل بانزہ پر محل زیاد خلق وشنی خوزمگ زڑاور زوانان پا مڑانا و جنگی دل.
د پاکستان د پوز د اماډی کو څنګه آی اس پی آر بیگا په یو بیان کې ویلي چې په دې برید کې 15 وسلوال وژل سوی او څلور اف سی سرتیری جوبل سوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا سوي دي. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری بیګا مشال رادیو ته ویل ټاکل سوي ده چې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونو عالمان برخه اخلي.
پاکستان د دې غونډو له جوړولو سره موافقه کړې ده. په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمنځ دینی عالمان ګډون کوي او دا غونډه به په اسلام آباد او کابل کې جوړیږي.
سید احسان طاهری دا ونه ویل چې دا غونډې به کله جوړیږي خو تیره جمعه په جکارتا کې د انډونیشیا، افغانستان او پاکستان عالمان سره سلاسي وو چې د افغانستان د سولې په اړه به هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د فرا شهر په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پر دوامداره پانګونې ټینګار کړی دی. نوموړي د شفافو، باوري او پر وخت انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ادارو کې د اصلاحاتو هڅې هم ستایلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د ټلیفوني خبرو له لارې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر قوي شراکت، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې او پخلاینې پر پروسیام خبرې وکړې. نن مازګر په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشري زکیږي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته هم د ترکی لخوا بلنه ورکړل شوې چې په دې سرمشري کې ګډون وکړي. د افغان ولسمشر دفتر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غني هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره ترکی ته تللی دی. ټاکل شوی دا چې په دې غونډه کې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ پر دې وروستیو کې پر رامنځته سو تاوتریخوالو خبرې وشي. ټاکل شوې ده چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د روس په سوچي ښار کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. اټکل کیږي چې پر دې مهال به د خبرو اترو مرکز د اوکراین شخړه، د ایران له اټومي تړونه، د امریکا وتلو ته د اروپا غبرګون او له روس څخه تر جرمني د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه وي. دا په یو کال کې روس ته د انګلا مرکل لومړی سفر دی چې کله روس په 2014 کال کې د اوکراین کرایمیا سیمه په ځان پسې تړلې او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړی. جرمني د اروپایي ټولنې د هغو هڅو مخکشي کوي چې پر روس بندیزونه ولګوي. د اوکراین په دې شخړه کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. د برتانیا د صحت څانګې چارواکو ویلي چې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپال نن له روغتون څخه رخصت کړل شوی دی. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د روان کال د مارچ پر 4 د برتانیا په جنوبي ښار سلزبیری کې د بیوشۍ په حالت کې مندل شوی و. برتانیا په روس تور پورې کړی و چې دې کسانو ته د زهر ورکولو تر شا د هغوی لاس دی، خو روس دا خبره رد کړې وه. د همدې مسلې له کبله د برتانیا او امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونو د احتجاج په توګه د روس په لسګونو سفارتکاران ور ایستلي وو چې په غبرګون کې روس هم ورته ګامونه پورته کړي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د روس پر کمپنیو او ادارو د بندیزونو غځولو لپاره د تازه پریکړې عملي کولو امر لاسلیک کړی دی. د پنجشنبه په ورځ ناوخته د اوکراین ولسمشر پر ویبپاڼه خپور سوی دا امر د مئی پر 14 لاسلیک سوی و. په دې سند کې د هغو کمپنیو یا کسانو نمونه نه دي اخیستل سوي پر کومو چې د بندیزونو کمچی د بندیزونو په لیست کې اچول شوی دی. د اوکراین د امنیت او دفاع کونسل ویلي چې دا بندیزونه به تر 3 پر ځای پاتې وي چې د روس پر قانون جوړونکو او لوړپوړو چارواکو جرمني هم پکې شامل دی. د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسیو به واورئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ او په 1.78 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 2.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پبنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.2، بنو کې 3.5 او 2.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حالو مورد پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. شمالی وزیرستان کې چارواکي او مظاهره چان وایي بیگانه وخت تر مذاکرات وروسته د میرالی پرلت پایتا رسیدلې ده. په کوټه کې د ایف سی ځواک په مرکز په برید کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 سرتیری جوبل شوي دي.
تراوی کا ٹائم تھا، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کر سکیں.
تو پاکستان کی عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد غدار مقدمہ خارج کرے دا پدغه اړه د قانوني چارو په لطیف افریده وای.
دا کتن نواز شریف داسې خبرې وکړې چې غداری وا، های کورټ چې کوم دې دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی چې هیڅ قسمه دا غداری مقدمه نه جوړیږي.
او نن د ترکیې په استنبول ښار کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړی سرمشري زکیږي. دا سازمان په نړیوالو چارو څه اغېز لري؟ د سیمې اونۍ نه هم راپورونه تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړم به موضوع ته د شمالي وزیرستان چارواکي او مظاهر چان وایي بیګار نه وخت تر مذاکرات وروسته د میرالی احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د پولیټیکل ایجنټ ایاس خان بیګا پښمنی محل مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي مظاهره کوونکو ته د امنیت ساتلو او د هدفي وجنود مخنیوي ضمانت ورکړه ده. نور تفصيل د سیمینار زمونږ همکار پر راپور کې.
شمالی وزیرستان چارواکو او د میرعلی مظاهره کوونکو مشال تاویلی چې د جرګې وروسته میرعلی چوکې پرلت ختم کړل شو چې انتظامیه او پرلتوال په خبرو اترو سره سلا شوی. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم کمیټې غړو په وینا بیګاش په 2 بجې پورې د پرلتوالو 15 رکنی کمیټي د سیمه پولیټیکل ایجن ایاز خان او د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال ازهر اقبال عباسی سره مذاکرات روان ول. شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی اسد الله شاه چې د مذاکراتو په 15 رکنی کمیټي کې هم شامل وو د وزیرستان یو مشال ته پلیکل شوی پیغام کې ویلي چې دوی لا ډاډ ورکړل شو او پولیټیکل انتظامی ورته لیکل ورکړل چې د امنیت ټینګ ساتلو، هدفي بریدونو مخه نیولو، د ډنګو کورونو ماویزې زر ورکولو به انتظامیه او فوز پوره ډول هڅې کړي او د شپې مهال امنیت لپاره به امنیتي سرتیری، لیویز او خسادار ځواک شریکا ګشتونه کړي. په دې اړه مو چې د شپې 2 بجې وروسته د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه نو دوی هم په خپل لیکل شوی جواب کې مشال ته دغه خبره تایید کړه چې مذاکراتو نتیجه ورکړې. پرلتوالو ته انتظامیه ډاډ ورکړ او لیکل یې ورکړل چې د دوی ټولې غوښتنو حل لپاره به فوز او انتظامیه پوره پوره هڅه کړي. شمالي وزیرستان میرعلی کې دغه پرلت شپږ ورځې وړاندې وروسته لاغې پیل شوی و کله چې دغلته په یوه شپه کې درې ځایي کسان نصرګنده وسلوالو په کورونو دننه په ډزو ووژل، دوه سکولونه په بمونو ړنګ کړل شول او په یوه میاشت کې د ځایي خلکو په وینا اووه هدفي بریدونه وشول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زمونږ د همکار راپور مورید وزیرستان اوسکوټ د ورزو چرته چې په دیفسی ځواک په برکس په برید کې 15 وسلوال وجل شوي او څلور سرتیری جوبل شوي دي. د پاکستان فوز او د بلوچستان د کورونو چارو وزیر بیګا وویل وسلوالو د تراو په وخت لومړی پر مرکز توغندي وورول او بیا مرکز ته د ننوتو هڅه کوله چې له سرتیرو سره په انخته کې وجل شو. د حملې ذمواري چا نه ده بندلې. پامیر ساحل په دغاړه نور معلومات لري.
د بلوچستان امنیتی او صوبایي چارواکي وايي په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز د 15 بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. دوی ویل بیګاما خوستن وسلوالو لومړی په کوټه کې د اف سي ځواک پر مددگار مرکز د توغندۍ برید وکړ. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوګټي د شپې خبریالانو ته ویل وسلوالو غوښتل چې مرکز ته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وی وژل.
دوی وايي
د دښمن او ترهګرو نیت دا و چې مرکز ته ننوځي، د تراو وخت و او غوښتل چې د لمانځه پر مهال زیات خلک ووژني، خو زموږ زړور ځوانان په مړانه وجنګېدل. زما د بلوچستان له اعلی وزیر سره خبرې وشوې. هغه دې سرتیرو ته د 10 لک روپیو د انعام ورکولو اعلان کړی دی.
10 لک روپے اعلان کیا ہے ان کے لیے.
تر برید وروسته ګڼ سرتیری د پیښې ځای ته ورسېدل او نښته پیل شوه چې له کبله یې د نوي کلي او چمن هاوسینګ ترمنځ سیمه تر یو ساعت پورې کلا بنده وه. د پاکستان پوځ د عام اړیکو دفتر آیس پی آر په یو بیان کې وویل په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او څلور سرتیری ژوبل دي. بوګټي زیاته کړه دا برید کېدای شي د هغو عملیاتو غبرګون وي چې د سه شنبې یا نهې او چهار شنبې یا شروع ترمنځ د شپې پر مهال د کوټې په الماس کلي کې شوي ول. حکومت وایي په هغو عملیاتو کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان سلمان بادینی په ګډون درې وسلوال وژلي دي. د عملیاتو پر وخت په نښته کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړی افسر کرنل سهیل عابد هم وژل شوی و. په هغه نښته کې درې سرتیری ژوبل ول چې پکې یو سید ثناء الله آغا د مې پر 18 په روغتون کې ومړ.
د پامیر ساحل راپور مورید او په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ضد د غدار مقدمه خارج کړې ده. ځینو سیاستوالانو تر هغې وروسته پر نواز شریف د وطن دښمنۍ او غدارۍ تورونه پورې کړل چې کله نوموړي په یو مرکه کې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په اړه پوښتنې راپورته کړې. احمد شاه اعظمي په دغه اړه تفصیل لري.
لاهور های کورټ د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر او د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د غداری مقدمه چلولو درخواست په دې ویلو خارج کړ چې دا د ساتلو وړ نه دی. د نوموړي پر ضد د غداری مقدمه درخواست د پاکستان زنده آباد ګوند مشر افتاب ویرک ایډوکیټ جمع کړی وو او ادعا کړی و چې نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړه په بیان ورکولو سره پاکستان او د دې هیواد ادارو ته زیان رسولی او بدنامه کړی دی. نواز شریف د مې پر 12 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې لورسپانې ډان سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې فعال دي چې د غیر ریاستي عناصر نوم ورکول شوی دی. نوموړي پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا موږ ته په کار ده چې دغو ډلو ته اجازه ورکړو چې د پولې پورې غاړې په ممبئ کې 150 کسان ووژني. د دا هم ویلي وه چې درالپنډي په ترهګریزه د عدالت کې لا تر اوسه ولي دا مقدمه سرته نه رسول کیږي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په قانوني ډول د نوموړي پر بیان د غداري مقدمه چلول کېدلای سي که څنګه. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ لطیف اپریدی وایي چې دا ډول خبرې له دې مخکې هم ډیرو کسانو کړي دي او پر دې خبرو د آئین د شپږمې د فیلاندې د غداري مقدمه نسي چلول کېدای.
د آئین او د قانون د مخې د وینا ازادي شته، د تحریر ازادي شته، په آئین کې لیکلې ده. دا کتل نو شریف داسې خبرې وکړي چې غداري وه او د های کورټ چې کوم دی دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی او چې هیڅ قسمه دا د غداري مقدمه نه جوړه ده.
د نواز شریف له بیان وروسته د مئی پر 14 نیټه که یو خوا د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې غونډه وسوه او د نوموړي بیان یې ناسمه باله، نو بل خوا بیا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د مئی پر 15 نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف بیان ناسم تعبیر شوی دی او دا ډول خبرې له دې مخکې نورو ولسي او امنیتي چارواکو هم کړي دي. په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل ترهګر برید 168 کسان ووژل چې هند یې تور په پاکستان کې پر میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه پورې کړ. خو د دې لا قانون ګرځول سوي ډلې پخوانی مشر حافظ سعید په دې کې لشکېلتیا انکار کړی وو.
پاکستان سیاسی چارې د احمد شاه زبی راپور ته فوري دا اوریدونکو اوس د پاکستان چارو کې پاتې کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو په غونډه کې دواړه خواوې پر ګډ کار کولو سلا شوې دي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ته کړې ده. نوموړي په جکارتا کې د انډونیشیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ خبرې هم د ترهګرۍ او سغدریزې د ختمولو لپاره مهمې وبللې. په دغه اړه باندې نجیب عامر راپور راکړي.
ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ په ونیزه خبري غونډه کې ویل چې کابل او اسلام آباد د سولې لپاره د عملی ګامونو په پورته کولو رضا شوي دي. نوموړي د سرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سولې لپاره د ترسره شوو خبرونه پس کړي دي. د مې په 14 د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه سکرټري تحمینه جنجوا په مشرۍ له پاکستاني پلاوی سره په ډاکټر محمد فیصل وایي د پرمختګ دا ګام کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خان عباسي د سفر نه پس پورته شوی دی.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسي ترمنځ په کابل کې چې په کومو وو اصولو موافقه شوې وه، تر مخې یې دواړه لورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پر کړنلاره جوړولو موافقې ته رسیدلي وو. په اوسنۍ غونډه کې فیصله وشوه چې په دې باندې ډېر زر کار پیل شي.
د یادونه وړ ده چې د مې په 14 د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو پلاو په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یو ګډه خبرپاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پلان یې بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بېلابېلو برخو کې شریک کار کوي. ډاکټر فیصل په خبري غونډه کې دا هم وویل چې په جکارتا کې د پاکستان، افغانستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیره مهمه وه.
د انډونیشیا ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال دغه وړاندیز کړی و. له دې وروسته زموږ دینی عالمان هلته لاړل، هلته ګټورې خبرې وشوې. د دغو خبرو لاسته راوړنه هم د یو سند په توګه مخې ته راغلې ده. دا د ترګری خلاف زموږ د علماو هڅه ده چې پیل یې د انډونیشیا ولسمشر کړی و.
د یادونې وړ ده چې د مې په 11 د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان دینی عالمانو غونډه د انډونیزیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې شوې وه. له غونډې وروسته په خپاره کړي پریکړه لیک کې ویل شوی چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پوکم یوه بجا،
سندرې جادوګری
په یوه نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پوکم پنځو بجو.
د پیښور اوسیدونکي وایي په ښار کې د سوځېدلو ناروغانو د درملنې مرکز شته خو لا کار یې نه دی پیل کړی. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي د حیات آباد په دې مرکز لا هم کار روان دی او زر دا چې دغه مرکز فعال شي. ډاکټرانو ویلي دي چې په پیښور کې نور یو شمېر مرکزونه شته خو بیا په هغې کې اړین سامانونه نشته. په دغه اړه باندې د ظفر خان راپور.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت خواوشا یو کال وړاندې نړیوال پرمختیایي امریکایي امدادي ادارې یا یو ایس آی ډی سره د برن سنټر لپاره لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د دغه سنټر د خلاصولو دعوه کړې وه. ولې تر دې دمه دغه برن سنټر یا د سوځېدونکو ناروغو لپاره طبي مرکز کار نه دی پیل کړی او اوس هم سوځېدونکي ناروغه نورو صوبو ته د درملنې لپاره ځي؟ د خیبر پښتونخوا د صحت او سینیئر صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وایي د مرکز په ذمه چې کمی پیسې وي د هغې د نه ورکولو له وجې دا سنټر د ځان اخکار شو.
ګوره جی، دا وفاقي حکومت به مونږ له تقریبا 3 ارب د پاسه پیسې راکولې. دا 15 کاله هغې مونږ ته وي نن درکو، سار درکو، سبا درکو. مونږ ورته لیټرې وکړې، میټینګونه وشو، خو خبره اونه شوه. مونږ کال مخکې ریلایز کړه چې یاره دا پیسې دې مونږ ته نه راکوي. نو مونږ یو اس آی ډی سره خبرې وکړې، زرای شکریا مدا کوم. 3 ارب د پاسه پیسې دي چې مونږ ته راکړې او په حیات آباد کې 120 بیډ سټیټ آف دی آرټ سنٹر مانی کار روان دی.
بلخوا د پیښور په حیات آباد میډیکل روغتون کې د برن یونټ انچارج او پلاستیک سرجن ډاکټر طاهر مشال رډیو ته وویل چې په دې صوبه کې برن سنټر لا نشته، خو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیډریډنګ نه علاوه څو ضلعو کې وړې وړې برن یونټ شته دی، خو هغې کې هم دوی ته د حکومت لخوا پوره سامان نه دی ورکړل شوی.
په خیبر اسپتال لیډریډنګ کې 30 بیډ برن یونټونه شته، هغه ته ګورمنټ اکوپمنټ نه دی ورکړی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د سرکاری امدادی ادارې ویان بلال فیزی وای چې د سوځېدو کیسونه ډیر زیات راځي، اکثره چاودنو کې د ګیس لیک کېدو یا د بجلی شارټ سرکټ له وجې، خو دوی سخت ناروغه بیا هم نورو صوبو ته وړي چې اکثر پکې په وخت نه رسېدو له وجې په لاره مړ شي او هلته د مریض داخلولو کې هم د دې صوبې ولس ستونزې لري. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وای ډیر ضربا د پاکستان د ټولو ښه او جدید برن سنټر پرانیسته وشي، ځکه چې د دوی په وینا د فنډ ستونزه وه او هغه اواره شوې ده.
د دې لپاره د آیلند ټرین ډاکټران، ټرین نرسانی، ټرین سټاف را روان دي، اکسپرتس را روان دي چې به دې ځای کې د دې سټاف ټرین کوي. یو انشاءالله را پاکستان ټولو کې بیسټ سرویس ورکول والا برن سنټر اب په حیات آباد کې په پیښور کې انشاءالله.
پیښور های کورټ هم څه موده وړاندې حکومت او صحت محکمې ته امر کړی وو چې د سوځېدو له امله د مړو شمېر کې زیاتوالی له وجې دي زر تر زره په ټول صوبه کې د ډیویژن په سطح دغه د سوځېدو مرکزونه جوړ کړی شي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
نن د ترکیې په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړې سرمشریزه کیږي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم ورغلی دی. د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه تر هغې وروسته وربلل شوې چې د غزې په تړانګه کې د مظاهرو په وخت د اسرایلي فوجیانو په عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. احمد شاه زمی په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې اونیز خبری غونډه ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وینا و چې د بیت المقدس په اړه دغه ځانګړې سرمشری زنن مازیګر کیږي، خو له هغه وړاندې په دې اړه څو نورې غونډې هم ترتیب شوې دي.
ترکیه
د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړې سرمشری زول بلل ده.
موږ وزیر اعظم په دې غونډه کې د ګډون لپاره ور روانېږي. د بهرنیو چارو سیکرټر هلته رسېدلې. د جمعې پر سهار د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او مازیګر به سرمشریزه وي. ټوله اسلامي نړۍ د فلسطین پر موضوع یوه خوله ده او هیله ده چې دا سرمشریزه به مثبته پایله ولري.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم په سیمه کې د فلسطیني شخړې دوه ریاستي حل غواړي. د مې پر 14 نیټه د غزه او اسرائیل پر پوله د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 6 فلسطینیان وژل شول او څه باندې 1200 ژوبل شول. اسرائیل ویلي و چې ځواکونه د خپل پولو دفاع کوي. دا مرګ ژوبله هغه وخت رامنځته شوه کله چې زرګونو فلسطینیانو له هغه وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې په همدې ورځ امریکا په بیت المقدس کې خپله سفارتخانه پرانستل. دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان یا OIC دغه سرمشریزه به پر نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا او اسرائیل پر تګلارو څه اغیز ولري او کنه، په دې اړه په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر اجاز خټک وایي چې دا غونډه یوازې له سفارتي او د خلکو د رای بدلولو لپاره ارزښت لري.
OIC نه دومره حیثیت لري او نه دومره طاقت دی چې نه سبب فوج واسطه پای وابلو خو دغه عین لري چې غندنه وکړي نو پبلک اپینین یو شي دی موکلا نورو ډیرو خلکو کړي دا اهمیت دی. ډېر زیات دی نه دی امریکي بایکاټ کولی شي او نه ور سره جګړه کولی شي او نه اسرائیل سره جګړه کولی شي. ډیپلوماټیک دی، پبلک اپینین دی. بس
نوموړی زیاتوي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانه انتقالول مذهبي لانجه نه ده، ځکه چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د دې پریکړې مخالفت کړی وو. ترکیه دا وخت د اسلامي هیوادونو سازمان مشري کوي. دغه هیواد د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم له هغه وروسته په استنبول کې د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشري زور بللې و چې کله امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې خپل سفارتخانه به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له فشار وروسته داسې ویل کیږي چې برتانیا به افغانستان ته 300 نور سرتیری ولیږي. ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لیکي په دې اړه تر اوسه حتمي پریکړه نه ده شوې، خو تمه څرګندېږي چې د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې به په جولای میاشت کې د ناټو اتحادیانو په غونډه کې د دې اعلان وکړي. نور معلومات زموږ د همکار احمد شاه ازمین اور.
ټایمز ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي برتانیې پر یو داسې پلان کار روان کړی چې له مخې به د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته 400 نور سرتیری لیږي. امریکا تیر کال ویلی و چې د افغانستان هغو سیمو ته به 3500 نور سرتیری لیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. ټاکل شوی چې په برسلز کې د روان کال د جولای پر 11 او 12 نیټه د ناټو سرمشریزه وسی او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې غونډه کې له ګډون وروسته برتانیې ته خپل لومړی رسمي سفر وکړي. ورځپاڼه لیکي برتانیا او نور اروپایي ائتلافیان ویرې لري چې ټرمپ د دې سرمشریزې پر مهال له ناټو ائتلاف د وتلو دړکه ورکړي، ځکه چې ټرمپ داسې ګڼي چې د ناټو ائتلاف اروپایي هیوادونه پر دفاع ډېرې لږې پیسې خرڅوي. په دې اړه د برتانیې، بلجیم او جرمني په سر شهرونو کې بحثونه روان دي چې څنګه د ټرمپ د دې دړکې مخه ونیسي. ټرمپ ټینګار کوي چې د ناټو 90 غړي هیوادونه باید د خپلې کلنۍ بودیجې لږ تر لږه 2% برخه پر پوځي لګښتونه ولګوي. دا مهال د برتانیې په ګډون یوازې 15 اروپایي هیوادونه داسې کوي. اوس مهال امریکا ناټو ائتلاف ته تر ټولو زیاتې پیسې، پوځي اکمالات او سرتیر ورکوي او ټرمپ غواړي چې اروپا هم په دې ائتلاف کې خپل ونډه زیاته کړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 1000 سرتیری لري او 3500 نور لیږي، بلخوا برتانیا 1400 سرتیری لري چې زیاتره په کابل کې دي. پر دې سربیره د ناټو نور هیوادونه په دې هیواد کې 4000 سرتیری لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو ڈاٹ کام تاسو موږ د زبون د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او تجویزونه هم پر خو دې شی مبحثه کوو چې تاسو د مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو درنګ شی بیلا په پښتونخوا کې 15 بجې کېدونکې دي نو راځي چې د بوروال کاکړ نه د دې وخت خبرونه ورکو
د شمالي وزیرستان چارواکو مظاهره کوونکو ترمنځ تر هوکړې وروسته په میرالی کې احتجاجي پرلت پای ته رسېدلې. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن مشال رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې انزمي چارواکو او د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرال ازر اقبال عباسی بیګا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې. ایاز خان ویلي چې له پرلتوالو سره یې هوکړه کړې چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي امنیتی ګامونو ټینګولو او په نامنوی کې د ورانو یا زیانمنسو کورونو د تاوانونو لپاره ګامونه پورته کوي. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې یې د اف سي ځواک پر مرکز د 500 برګرو له وژلو سره وسلوال برید ناکام کړی دی. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوګټي بیګا خبریالانو ته وویل چې د تراو پر وخت وسلوالو پر مددګار مرکز د توغندیو او راکټونو برید وکړ او وایي غوښتل چې هلته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وایي وژل. وسلوال طالبانو د دې برید پړه منلې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو صلاح شوي دي. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیګا مشال لري تویل ټاکل شوی ده چې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونو عالمان برخه واخلي. نن مازګر په ترکیه کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشریزه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان مسمشر اشرف غنی به هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. د برتانیا د سیاحت څانګې چارواکو ویلي چې د روس په خوانی جاسوس سرګی سکریپال نن له روغتون څخه رخصت کړل شوی دی. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د روان کال د مارچ پر 14مه د برتانیا په جنوبی ښار سیلزبری کې د بیهوشۍ په حالت کې مندل شوی و.
مهم خبرونه مور د زبنګ همکار پامیر ساحل ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دي تاسو ته مهم ټکی وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز نن خپل اداریا د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو لیکلي. په دې کې راغلي دي چې د پاکستان مسلم لیگ نون د واکمنۍ موده لږه پاتې ده، خو وایي چې دا اصلاحات به عملي کوي او قبایلی سیمو به په خیبر پختونخوا ورګډوي. په ادارې کې راغلي دي د حکومت دوه اتحادیان مولانا فضل الرحمن او محمود خان سگزی د دې پلان مخالفان دي او وایي تر هر ډول بدلون مخکې دي د قبایلي سیمو له ټولو لسه رایه واخیستل شي. په اداره کې راغلي دي چې حقیقت دا دی چې د قبایلو لپاره قانون جوړونکي او د قبایلي سیمو منتخب استازي د هغو سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو د مخالفت لپاره پوره دي. بل پلو دا هم یو حقیقت دی چې د حکومت سره د اهمو مخالفو ډلو مخالفت هم مل دی، نو ځکه دې عمل ته مرسته نه ده رسېدلې. نو معنا یې دا ده چې ډېر لږ قبایلي ولس د دې مستحق پاتې کېدای شي. هلته له پېښور څخه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې هم پر همدې موضوع بحث کړی دی او وایي په پارلمان کې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو د یو کال تر بحث وروسته هم حکومت کومې نتیجې ته نه دی رسېدلې. تر دې وروسته داسې ښکاري چې قبایلي ولس د قسمت فیصله به راتلونکې اسمبلۍ او حکومت کوي. اداره وایي تر دې مخکې حکومت د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار تر فاټه غځولو قانون پاس کړی، خو هغه هم تر دې دمه په قبایلي سیمو کې نه دی عملي کړل شوی. اداریا په پای کې وایي چې که حکومت ووم وایي او نور اعلانونه هم وکړي دا عمل به بیا هم راتلونکی حکومت سرته رسوي. د اردو ژبې بل ورځ پاڼه جنگ په خپل اداره کې لیکي چې د روژې پر لومړۍ ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ له کبله د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر سیمې وځپل شوې او د خلکو ژوند په ټپه ودرید. اداره وایي د دې حکومت په 15 کلنه موده کې دا څلورم لوی د بجلی بریک ډاون یا پارچا وو
او د دې سمدستي د بجلی د تګ لوجه نه یوازې کورنۍ ژوند متاثر شوی، بلکې هسپتالونه، سکولونه، کارخانې، دفترونه هم اغیزمن شوي. ادارې په پای کې وایي اوس چې حکومت د دې بریک ډاون یا د بجلی د تللو د پلټنو حکم ورکړی، نو باید د دې وروسته داسې یو نظام جوړ کړل شي چې د دې ډول پیښو راتلو مخکې خلکو ته خبر ورکړل شي، او په دې معامله کې باید چې د نورو ملکونو د نظام څخه زده کړه وشي او د هغوی له تجربو ګټه پورته کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ جوبلې پاړه د امریکا او افغان حکومت پلټنې کمزوري دي چې ښایي ورسره د ښکار شو شمیر زیات شي. هلته ډیپلومیټ مجلې امریکا ته د ازبکستان د ولسمشر د وروستي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه کړې ده. ملیحه میرزاده د دواړو لیکونو مهمه برخه وړاندې.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وای امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې د ممکنه غیر قانوني هوایی حملو مناسبه پلټنه نه کوي چې خای د ولسی مرګ ژوبلې د لوړېدو سبب شي. اداره وای په رستو کې د ننګرهار ولایت او نورو ولایتونو د هوایی بریدونو ښکار شوو کورنو او عیني شاهدانو له خبرو څرګنده شوې چې امریکا او افغان حکومت د ولسی مرګ ژوبلې او د خلکو ملکیت ته د تاوان په اړه په پلټنو کې نیمګړتیاوې لري. اداره په تیره له عیني شاهدانو نه د مرکو له لارې شواهدو پر راټولولو کې د امریکایي او افغان حکومتونو نه دلچسپي په ګوته کوي. د هیومن رائټس واچ د یوې څېړونکي پټریشیا ګروسمن له خولې راغلي د امریکا او افغان ځواکونو ذمهواري جوړیږي چې د جګړې پر مهال د هغو ممکنه سرغړونو پلټنې وکړي چې هوایي بریدونه د ولسی مرګ ژوبلې سبب ګرځي. د هغې په خبره چې له عیني شاهدانو او په حملو کې د خوندي پاتې شوو کسانو سره مرکې ونه شي نو پوره معلومات به څرنګه ترلاسه شي. هغه وایي په حملو کې د ولسی تاوان په اړه ناسمې پلټنې ښایي د جګړې له اصولو نه سرغړونه وي او ورسره ښکار شوو کسانو ته سم انصاف هم نه حاصلېږي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کی پسپینه ماڼۍ کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف سره تر ملاقات پس د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا په اړه راپورته شوی ځینې پوښتنې جواب کړې. شوکت میرزیایف د 2002 کال پس لومړی ازبک ولسمشر و چې سپینه ماڼۍ ته لاړ. تر هغه مخکې اسلام کریموف هلته ورغلی و. مجله د ازبکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه لیکي چې په راتلونکي کې به هم د تل په شان زیات پام هغو اندېښنو ته وي چې واشنګټن یې لري، نو داسې به د ازبکستان په اړه د امریکا پالیسي هم د پخوا په شان وي. د مجلې په خبره دا یو ښه موقع ده چې له ازبکستان سره د امریکا تعلقات ښه شي او توازن پکې راوستل شي. مجله واشنګټن ته د میرزیایف سفر کامیاب بولي او وایي د ملاقات پس په خپور شوي ګډ بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې ستراتیژي کې ملګرتیا اعلانو شو. مجللی کی د دغه ملګرتیا پاړه د امریکا او ازبکستان ژمنې څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات عادي حالاتو ته روان دي چې له ډیرو کلونو راهیسې خنول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اروپایي ټولنه یو داسې قانوني بهیر پیلوي چې له ایران سره د سوداګریزو اړیکو پر لرونکو اروپایي کمپنیو د امریکا بندیزونه نرم کړي. په عین حال کې د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ایران له اټومي موافقې څخه د وتلو پر سر له امریکا سره د تجارتي جګړې احتمال رد کړی دی. یو شمېر اروپایي شرکتونو د امریکا د بندیزونو له ویرې له ایران سره سوداګریز تعلقات ختم کړي دي. په دغه اړه نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې.
اروپایی ټولنه نن یو حقوقي پروسه پیلوي څو پر هغو اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایي ټولنې او لویدیز بالکان د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې پانګونه کړې ده خوندي کړي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت اروپایي شرکتونو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې د امریکا د نویو بندیزونو له نافذېدو مخکې له ایران سره خپلې ټولې تجارتي معاملې ختمې کړي. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ، د د اروپای ټولنې مشرانو وویل چې په دې موافقه کې به پاتې شي، خو له دې سره سره اروپایي شرکتونه له داسې یو حالت سره مخامخ شوي دي چې یا باید له امریکا سره اړیکې غوره کړي یا له ایران سره. په پرونۍ خبري غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې د پیلولو احتمال رد کړ، خو هغه په عین حال کې هغه خطرناک حالت هم تایید کړ چې نړیوال شرکتونه له ایران سره د راکړې ورکړې له کبله ورسره مخامخ دي. زه باور لرم چې زموږ دنده په سیمه کې د ثبات ټینګول دي. زموږ اصلي لیوالتیا له سوداګرۍ او د شرکتونو له ګټې سره نه ده، او دا هم نه غواړو چې په سیمه کې له دې یا هغه لوري سره ملګري شو، بلکې هدف مو دا دی چې ثبات یقیني کړو. موږ به د امریکا په وړاندې د ایران ملګري هم نه شو. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې متحد ایالات به له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي، او پر ایران به هغه بندیزونه نه وي کړي چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. برتانیا، فرانسې او جرمني چې هغوی هم دا موافقه لاسلیک کړي، هڅه پیل کړي چې واشنگتن د دې موافقې منلو ته وهڅوي.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315، او 15555.
ایسوسیټډ پریس خبری جانس په خپل راپور کې لیکلي د چین حکومت د هیواد په غربي برخه کې په زرګونو مسلمانان او ځینې بهرنیان په کیمپونو کې ساتلي دي او مجبوروي چې خپل عقیده پرېږدي او واکمن کمیونست ګوند ته وفادار پاتې شي. د دغه لیکنې مهم ټکي اورو. خبری ایجنس د قزاقستان د اوسیدونکو عمر بیکالی پاړه لیکي چې چینایي چارواکو په یو حراستي مرکز کې ساتلی وو او دې ته اړکاو چې خپل مذهبي عقیده پرېږدي، په خپلو خپلوانو نیوکې وکړي او د کمیونست ګوند منندویا پاتې شي. تیر کال راهیسې چینایي چارواکو د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په ممکنه توګه په زرګونو چینایي مسلمانان او انچې بهر ملکیان په حراست کې ساتلي دي. چارواکو په دغه اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده، خو په دوی کې ځینو د چین سرکاري میډیا ته ویلي چې د بلتون پالۍ او اسلامي سختدریزۍ د مخنیوي لپاره نظریاتي بدلونونو ته اړتیا ده. د اجانس په وینا د دې حراستي مرکزونو یا کیمپونو مقصد دا دی چې د نیول شوو کسانو سیاسي فکر بدل کړل شي، مذهبي عقیدې له منځه یوړل شي او د هغوی شناخت لا بل شکل ورکړل شي. په چین کې د داسې رقم کیمپونو شمیره په 1300 کلونو کې ډېره شوې ده چې پکې د نیول شوو کسانو سره هیڅ قسمه قانوني مرسته نه کیږي. په جارج ټاون پوهنتون کې د چین د تاریخ یو پروفیسر جیمز ملوارد خبری ایجنس ته ویلي چین غواړي چې د سینکیانګ د ستونزې د هواري لپاره د خلکو خپل کلتور له منځه یوسي. کله چې د چین د بارنو چارو وزارت سره ایسوسیټډ پریس تماس ونیو، وزارت ورته وویل چې په دغه اړه سنې دی اورېدلې. کله چې ترې پوښتنه وشوه چې بهر ملکیان ولې نیسي، وزارت ورته وویل چې حکومت د بهر ملکیانو د حقونو حفاظت کوي او غوی له هم پکار دي چې د چین په قوانینو عمل وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په تیرو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو بریدونه کړي دي چې ولسي وګړي یې د افغان ځواکونو د جنگي ټاکټیکونو او عملیاتو د اغیزناکۍ په اړه اندېښمن کړي دي. خو د دفاع وزارت یو ویان د اندېښنو ځواب ورکړي. د احمد تکل په راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت د پسرلي په پیل کې ویلي وو افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې په تعرضي حالت کې دي. په تیرو دوو اونیو کې فراه ولایت، د سقوط تر بریده ناامن شو. په هلمند، اورزګان او غزنی کې خونړۍ جګړې وشوې او ګڼ ملکی وګړي او دولتي سرتیري مړه او ټپیان شول. افغان چارواکي وسلوالو مخالفینو ته هم د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د جګړو خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې د حکومتي ځواکونو د جنګي تکتیکونو او پوځي اقداماتو د اغېزو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. خو دفاع وزارت د دې اندېښنو او پوښتنو په ځواب کې وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د دوی عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش وویل چې دا تهاجمي عملیات اوس مهال روان دي.
زمونږ ملي او دفاعي ځواکونه کله چې عملیات ته شروع کړي، دا عملیات تهاجمي ده او مونږ د ټولو دشمنانو په مقابل کې چې د خارج نه په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي خپل ظرفیت استعمالوو. معنای دا ده چې مونږ په تهاجمي شکل د دوی په مقابل کې خپل فعالیت سرته رسوو.
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دا عملیات په 12 ولایتونو کې روان دي، خو ډیر تمرکز پر هغو سیمو دی چې وسلوالو مخالفینو حمله پکې زیاته کړې دي. د دفاع وزارت ویاند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. جنرال رادمنش وایي په دې عملیاتو کې د هیواد د هوایي او توپچی ځواکونو ونډه خورا زیاته مهمه ده. په تیرو دوو ورځو کې په فرا کې سختي جګړې وشوې. د بغلان تلو برفک ولسوالي تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د غزنی ولایت ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د داسې یو تنظیم یا ډلې په اړه باندې معلومات درکو چې د قبایلي سیمو کم حاجتمن زده کوونکي داغي سره داغي په زده کړو کې مرسته کوي، داغي رهنمایي کوي. په دغه اړه باندې له پیښوره زموږ همکار نور معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو د ځوانانو یوې ټولنې د لسم ټولګي وروستو د تعلیم جاري ساتلو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د ټرایبل یوت ډیولپمنټ سوسایټي په نوم د دغه غیر دولتي تنظیم مشر خان بهادر وزیر مشال ریډیو ته وایي په قبایلي سیمو کې د کالجونو د کمی له وجې ډېر لکان او جینکۍ د تعلیم جاري ساتلو نه بې برخې پاتې کیږي.
قبایلي علاقو نه چې کم زده کوونکي د میټرک والا اگزامونه وشو او داغینه بعد الته داسې تعلیمي ادارې نشته چې هغه مطلب اف ایس سی لیول باندې وګوري. نو هغه لپاره مونږ سو فری سیټونه چې کوم دی هغه اناؤنس کړل. مونږ به انشاءالله رمضان بعد چې کوم ایډمیشن کیږي په خبر بیس باندې به سلو طالب علمانو ته د فاټا والا تفری ایجوکیشن هم ورکو او د هغې لپاره به د رهایش انتظام هم کوو او هغې لپاره به ټویشن اکیډمي هم کوو.
د یاد سازمان یو بل غړی افتخار حسین د فاټا سیکرټریټ د یو سروې په حواله وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم صورتحال ډیر د اندېښنې وړ دی.
فاټا سیکرټریټ د دوه کاله پهلا یو سروې کړی و، هغه په مطابق چې نه 16 سال پورې عمر ولا کوم مشومان دی هغه کې تقریبا 47% مشومان داسې دي چې هغه په ټول دغه کې سکول ته نه دي تللي او بیا میټریک د سرته داسې دي چې هغه کې تقریبا 77% چکون دي فیمیل چې دی هغه د سکول لپاره مخکې نه ځي او 68% چکون دي هغه میل سټوډنټس میټریکو کې هغه نه بعد هغه هلته کې د سہولیاتو د نش د واجب هلته پاتې شي او چکون هایر ایجوکیشن دی هغه حاصل نه کړي.
د دې نوې تنظیم ځوانان وایي دوی به په قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ په اړه دولتي ادارو ته خپلې نورې سپارښتنې هم وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د فرانس خبری ایجنسی لیکي د متحده عرب اماراتو په یو ساحلي سیمه کې په سلګونه افغان او پاکستانی وګړي د میانو نیولو جالونه جوړي. خبری ایجنسی وایي هغه سیمه د میانو د جالونو جوړولو په یو مرکز بدله شوې ده. د دغې لیکنې مهمې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبری جانس لکی چې نور له خپل وطن افغانستان لری د اماراتو کلبا ساحلی علاقه کې هر سهار د مایانو نیولو لپاره د جالونو جوړولو کار پیلوي. 50 کلن نور د اماراتو ختی ساحلی علاقې کلبا کې د مایانو جوړولو لپاره جال اوبدي چې د هغه هیواد پلازمینې ابوظہبی نه 200 کیلومتره لری دی. خبری جانس لکی چې دا خارګوټی د مایانو نیولو لپاره د جالونو او پنجرو جوړولو مرکز دی چې ورته لسګونه افغان او پاکستانی ورګړي ورزي چې شتمن او پرامن هیواد کې رزق وګټي. خبری جانس د نور په حواله لیکي چې د یوې په پنجرې جوړولو کې بغیر له وقفې و یا اته ګنټې وخت لګي. دی وای له نه کلونو راهیسي کار کوي. نور د افغانستان خوست ولایت اوسیدونکی دی او د دریو بچو پلار دی. د ده په خبره د یو جال جوړولو ورته 25 درهمه ملاویږي. د کار وخت ډیر وي او ګرمي هم وي، خو نور وای خوشاله دی چې خپل کورنۍ ته د میاشت په اخر کې پیسې ولیږي. خبری جانس لیکي چې نور یوازې نه دی، په متحده عرب اماراتو کې له لسیزو راهیسې په زرګونو افغان، پاکستانی، فلپایني او نور ایشیایي وګړو د مزدورۍ لپاره ورغلي دي. ایف پی خبری جانس لیکي چې د کلبا په صنعتي زون کې تر 500 پورې د اماراتیانو وړې وړې کمپنۍ کې په سلګونو مزدوران کار کوي. خبری جانس لیکي چې مزدوران په یوه کوټه کې اوسیږي، په دې کې له 1800 واخلي تر 2 کلونو عمرونو مزدوران هم شامل دي. د دوی رخصتي نه وي، خو هر دوه کال وروسته ورته شپږ میاشتو لپاره بغیر له تنخواه چټي ورکول کیږي او ټیکټ هم ورله اخلي. خبری جانس لیکي چې د ځینو لپاره دا ډېر موده وي چې بغیر له کاره وخت تیر کړي، خو مزدورانو قانون مطابق دا ضروري وي. خبری جانس لیکي چې په دغه علاقو کې میشت د مزدورانو ټولنو له ځایونو د افغان او یا د پاکستاني ټلویزیون خبري رسنیو اوازونه اوریدل کیږي. خبری جانس د پیښور 55 کلن اکبر چې په کلبا کې له دریو لسیزو راهیسې میشت په حواله لیکلي، په دغه ځای کې د کلونو تیرولو پلان لري. دی وایي سر یې سپین شوی خو خپل ځان ځوان ګڼي. خو د خوست نور بیا وایي تر هغې به له کلبا ښار لاړ نه شي چې په خپل وطن کې نوکری پیدا نه کړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپږو.
د سوابې د سلیم خان کری مراد علی خان اتلس کلن ځوان دی چې د زیږون له وخته لاسونه نشته، خو دینه یوازې مزدوري کوي بلکې تر لسمه زده کړې هم کړې دي او کرکټ هم کوي. د سره زموږ همکار شانواز ترکزي خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
د سلیم خان کلی سوابی مراد علی خان دواړه لاسونه نشته، خو بیا هم لګیا دی خپل مزدوري کوي. تر لسم جمعات پورې سبق ویلې، خو له غریبۍ یې سبق پریښی او چې کوم مهال د مزدورۍ نه کور ته راشي مدرسې ته یو هلته بیا دین زده کړې کوي. مراد علی خان د چمګاوند زلمو سره به وجود د دې چې لاسونه یې هم نشته کرکټ لوبه او د پلار سره په کروندو کې مرسته هم کوي. مراد علی خان تر لس کلن دی وایي چې لاسونه یې پیدایشي بیخي د مټو یا په بیخ کې نه و جوړ، نو له وجې په لاسونو هیڅ کار نشو کولی. خو دې زیاتوي د لاسونو ټول کارونه یې پخپو زده کړل، لکه تر لسم جمعات پورې لیکلي هم پخپو کړي او په دویم ډیویژن یا درجه کې لسم هم پاس کړی دی.
ما لسم پورې دی ویل دی که بس داخل شو نو بس په پخپو باندې سره تا په پاک ته خځاتی بس هغه راته قلم پخپو کرا کو او ته پاک ته دی برا کا باغې ما نه کو سو دی بس دی پټی د میداري کو بټای چلو چوکې تړو جی ته ما کو مجید لسم تو افغاني او د پور دی.
د مراد علی خان کورنۍ په مالی حیثیت غریب ده او د ټول لوی دی، کورنۍ خرڅونه زیات دي. نو وای چې هغه غواړي ورونه خویندې سبق وای، نو ځکه ورله دې په خپله مزدوري کوي.
یو کس راته غره دی چې مته سوابې کې یو ملګرو هما ته ته سوال ولنه کوي، بس ما مخته پاک دا غنه را کوي دی چې ته وینا شي تا بدن وی یو لس 2000 روپیه جمع کوله، بس ما مخته پاک مال دا تو پک نه راته بس نه کور نه خدا او ځواب دی خپل مهنت او یو شی بس کول دي.
مراد علی خان هر سحر اول د 200 روپو زنی مزدوري لپاره دی یو چا دکان تروان شي، مازیګر به د کلی مدرسې ته دیني زده کړو لراشي او نا وخت د ځوانانو سره د کرکټ لوبې کوي. خو دی وای چې کله د تماکو ورځ وي پلار سره بیا ټول ورځ په پټي کې لګیا وي او کار کوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنا
په دوو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو،
ټولنا او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
اوریدونکو سترازو د روجې په حوالہ زمنګ د خبرونو ځانګړي لړۍ ته د نننې برخه کې مو د مسواک او برش وهلو په موضوع باندې د دینی عالم مفتی ذکر الله سره خبرې کړې دي. نو راځي چې د مفتی ذکر الله ذکری خبرې وو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژې په حالت کې ټوت پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي. لومړی خبره دا ده وروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام، هغه د اسلام د سنتو نه دی. نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي، غاښونه کله زیړ شي او دس کوي وده کیږي، خوب نه راپاسیږي، حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف شته. چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونه کی، ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسک. یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار دا د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرونه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لیرې نشي، نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کی. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والی په وجه باندې راځي، او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه نه دی. چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سره دی. نو که یو سړی مسواک وکړي او که ونه کړي، نو که مسواک سړی ونه وایي هغه د خولې او بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خېټې ته، د هغه حلق نه نه تیریږي، د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي، او کنا په شک کې نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطانی وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې د شیطانی وسوسونه پاکی وساتي او موږ ته د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر موږ ته ټول تراکي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیکی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
روزونکو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخیری غړو تر رسیدل یو د بریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
د شمالي وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تر هوکړې وروسته په میرالی کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن مشال رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې له پرلتوالو سره یې هوکړې کړې چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي، امنیت ټینګولو او په نامنیو کې د ورانو سوو یا زیانمنو سوو کورونو د تاوان ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز د 5 بردګرو له وژلو سره وسلوال برید پر شا ناکام کړی دی. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بګټي بیګا مشال خبریالان ته وویل چې تر ترو پر وخت وسلوالو پر مددگار مرکز توغندیو او راکټونو برید وکړ او غوښتل چې دننه ورنوځي، خو سرتیرو یې مخه ونیوله او یې وژل. وسلوال طالبانو یا زمواری منلی ده. ده افغانستان ده سولی علی شورا وای ده افغانستان و پاکستان دینی علیمان ده پراه غندو پر جدولو سلا سویده. ده سولی علی شورا ویان سید احسان تاهیری بیگا مشال رادیو تو ویل تاکل سویده چی پا دی غندو که ده دوار یوادونو سلگون علیمان برخواخلی. نن پا ترکی که ده بیت المقدس پا ده اسلامی یوادونو سازمان او آی سی زنگری سرمشریز تر سرکیجی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر اشرف غنی هم پدې کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د روس په سوچي ښار کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیده کاته وکړي. د برتانیا د صحت څانګې چارواکي وایي چې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپال نن له روغتون څخه رخصت کړل سوی دی. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د روان کال د مارچ پر څلورمه د برتانیا په جنوبي ښار سیلزبری کې د بیهوشۍ په حالت کې میندل سوی و. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د روس پر کمپنیو او ادارو د بندیزونو غځولو لپاره د تازه کړې پریکړې عملي کولو امر لاسلیک کړی دی. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د اوکراین ولسمشر پر یوه پاڼه خپور سوی د امر د مې پر څورلسمه لاسلیک سوی و.
مهم خبرونه مو اورید اوریدونکو هم دغه سره زموږ د خبرونو وخت پای ته رسېږي. په دغه چپو پاتې شوې د ډیوه ریډیو نشریات اورېدې شي. د مشال ریډیو د خبرونو نه خپل کوربه شاین بنیري د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی مرستیال اسحاق امیر له اجازه ورکې د الله پامان.